السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو حکومت له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند نفتي حوزې د نفتو د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د طالبانو د قانون وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی ای آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پانه کې ویل شوي چې تیره ورځې دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمانځه وړی دی. دوی وایي دغو عملیاتو کې ټول ټال اته تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. خبر پانه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې دا پیښه غندلې ده. طالب چارواکو له پاکستان غوښتي چې د دې پیښې پوره پلټنه وکړي او عاملین یې ژر تر ژره ونیسي. ایران د فرانسې لخوا د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د کارتون چاپېدو ته د غبرګون په لومړي قدم کې په تهران کې د فرانسې د څېړنو مرکز بند کړ. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن پنجشنبه په یو خبر پانه کې کړې ده. د فرانسې لانجمنې چارلي هبدو مجلې په تازه ګڼه کې لسګونه کارتونونه چاپ کړي چې خامنئي یې پکې مسخره کړی دی. دوی د خپل دې کار لامل د هغو ایرانیانو ملاتړ بللی چې د نظام په ضد اعتراضونه پیل کړي. او په جرمنی کې د نوي کال په شپه د خلکو بلواګانو او په برلین او څو نورو ښارونو کې د بیړنیو خدمتونو پر کارکوونکو بریدونو جرمنان بوګنولي دي. اوس په ټول جرمنی کې د اورلوبو او اورغورځونکو پټاقیو د بندیز غوښتنې ډېرې شوې دي. د جرمنی چارواکو ویلي د نوي کال په شپه یوازې برلین کې یو څلوېښت پولیس ټپیان شوي او په نورو ښارونو کې هم د اور وژنې پر کارکوونکو لسګونه بریدونه شوي دي. د برلین ښاروالۍ فرانسیسکا ګیفي د ځوانانو یوه غونډه رابللې او شوې ګډوډۍ او بلواګانې یې د نه منلو وړ بللې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدل شي. د طالبانو د قانون وزارت له چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند نفتي حوزې د کیندنې تړون لاسلیک کړ. د تړون ګټې او د افغانانو پر ژوند اغیز څه دي په دې اړه د چارو د کتونکو نظر را اخلو. ملګری ملتونه د افغان ښځو د کار پر بندیز غونډه جوړوي. دا چې دا غونډه څومره ګټوره ده او اغیز څه کېدای شي په دې اړه درته مرکه لرو. د خبری مجله کې مو له نورو تازه پیښو هم خبرو. دا به هم واورئ چې یوناما په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیز تازه اندېښنه خودلې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت نن له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند نفتي حوزې د کیندنې قرارداد لاسلیک کړی دی. دغه قرارداد 25 کاله موده لري چې په ترڅ کې دغه کمپنۍ د دغه حوزې تیل راباسي. دا چې د دغه قرارداد او تړون جزئیات سي دي د لاسلیک پر مهال دواړو لورو څه ویلي، د تفصیل لپاره همدا شی باز موږ همکار خاطر پردیس سټډیو ته وصل دی. پردیس ستړي مشي، له تاسو به دغه قرارداد نور جزئیات واورو. دواړو لورو په کې څه ویلي دي؟
سلام تاسو ته لودین صاحب، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته. او هو، د طالبانو د قانون وزارت په وی خبر پانه کې ویلي چې دغه تړون نن د قانونو د سرپرست، البته د طالبانو د قانونو د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د چین د سی پی آی آی سی کمپنۍ ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. خبر پاڼې کې راغلي چې دغه تړون یا دغه پروژې په لیکېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د زیرمو د کیندنې له اړخه پر ځان بسیا او شاوخوا 3000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د آمو سیند نفتي حوزه 4500 کیلومتره مساحت لري چې په دریو شمالي ولایتونو جوزجان، سرپل او فاریاب کې پرته ده. د طالبانو حکومت وایي چې نوې کمپنۍ به په لومړي کال کې پر دې سیمه 150 میلیونه ډالر پانګونه وکړي او راتلونکي دریو کلونو کې به 540 میلیونه ډالر نور پانګونه هم وشي. د تړون موده 25 کاله خودل شوې ده. د طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان د قانونو د کیندنې بهیر چټک کړی او د پخواني حکومت د شویو قراردادونو د سمون او تمدید سربیره 600 قانونو د کیندنې لپاره په قرارداد ورکړی دي. په دې زیرمو کې لویه برخه د ډبرو سکاره، مرمر ډبرې، شوکانې او تالک ډبرې دي چې د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمالي سیمو کې کیندل کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وړاندې د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په 126 وړو کاني زیرمو کې کیندنې کیږي، خو طالبان یوازې وروستیو دوه میاشتو کې پر دې شمېر 600 قراردادونه هم ور اضافه کړي دي. خو د طالبانو پر حکومت بیانیوکه او پوښتنه دا ده چې آیا د دې قانون د استخراج لپاره ظرفیت او ترخوای حقوقي مشروعیت شته او کنه. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت بیان عصمت الله برهان وایي نه یوازې دا چې کاري ظرفیت لري، بلکې دا پروسه د تیر په پرتله ډیره شفاف او رڼا کړي او همدا لامل دی چې عواید هم زیات شوي دي. تر دې خو د افغانستان له قانون یوازې د خامو موادو په توګه کار اخیستل کېده او نیوکه دا و چې او کور دننه د پروسس او تری د نورو ګټو لپاره هیڅ پروګرام نشته. د بیلګې په توګه همدا اوس افغانستان د ډبرو سکاره او سنگ مرمر پاکستان ته د هغو شرکتونو لخوا په خام ډول وړل کیږي چې د طالبانو حکومت ورسره قرارداد کړی، هغه څه چې اقتصادي کارپوهان بیا پې نیوت لري. بلې لودین صاحب
ډیره مننه خاطر پر دې سو چې نن یې هلته په کابل کې د طالبانو د قانونو وزارت او د یوې چینایي کمپنۍ ترمنځ د امو حوزې د نفتو د قرارداد جزئیات راکول. دا چې دغه تړون د افغانستان لپاره څومره ګټور دی، د افغان ولس لپاره پلان محال کې ګټي څه دي، او دغه انتقادونه څومره پر ځای دي چې طالبانو په دغه تړون کې یا دغه تړون د عملي کېدو لپاره کامل ظرفیتونه نه لري، د موضوع د تحلیل لپاره د قانونو وزارت پخوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مدفی سټډیو ته وصل دی. مدفی صاحب ستړی مشه، تاسو هم دغه موضوعات سیړی، څه دي د نننی تړون ګټي د افغان ولس لپاره؟
سلامونه تاسو ته، تاسو محترم او اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. د افغانستان په کانی زیرمو کې فوق العاده اقتصادي ظرفیت شته چې کولای شي د افغانستان ډیر ویجاړ اقتصاد په دې معنی مونږ په خپو درو. البته چې هغه ظرفیتونه چې په دې سکتور کې مشخصه شوې دي د یو میکانیزم په اساس معنی چې په هغه کې تر ټولو مهمه مرحله د تفحص، اکتشاف او بیا وروسته د استخراج پروسې چې مونږه قراردادونه کوو او نور هیوادونو سره یو تعامل کوو. البته دلته یو ډیر غټ مشکل چې زه وینم هغه دا چې لومړی خو د دې قراردادونو د نویت او د دې قراردادونو دغه فلسفه مشخصه نه ده چې په کوم اساس باندې تړل کیږي، خصوصا چین سره مونږ ولې وتړو، چون مونږ د چین سره ډیر ناکامې تجربې په مسایینه کوو په نورو قراردادونو کې. لرلو دا قرارداد د همدې چینایي شرکت د هغه تعهدات چې په هغه وخت کې د استخراج په وخت کې دوی ویلو چې کوم شرایط چې ورته ټاکل شو هغه پوره نکړل. البته د قرارداد امضا ډیره یو اسانه پروسه ده چې کولای شو مونږ په لسګونه قراردادونه د هر چا هر شرکت سره یا خصوصا یو هیواد سره مونږ لاسلیک کوو. اما وخت چې مونږ د ستر قراردادونو بحث کوو، د 25 کالو بحث کوو، نو دا یوازې 25 کالو بحث نه دی، بلکې دا د 500 او د 100 کلونو قرارداد دی. البته په مشخصا چې لومړی دوره کې اکتشافونه کیږي، دومره دوره کې بیا د استخراج او استخراج نو وروسته چې څنګه وسات ورته ورکړل شي.
اصلي څه فکر کوي اوس طالبان دا کوي چې دوی دغه تړون لپاره کامل ظرفیتونه لري؟ دوی وایي چې په دغه وزارت کې د وزارت پخوانی کادرونه پاتې دي، تخنیکی کسان ورسره پاتې دي. آیا تاسو هم باوري یئ چې د تړون مخ کې دغه کوم شرطونه چې تاسو یاد کړل دغه شرطونه به حد اقل تر یو ځای پورې عملی شوي وي؟
ګوري دا د استخراجي صنعتي سکتور چې دا د غټ قراردادونو چې وخت چې مونږ بحث کوو دا پخپل کې ډیر غټ احتمال د دې لري چې موږ یو ډیر غټ اقتصادي بحران سره مخ کې لکه تاسو مثالونه ګوري په سریلانکا کې د چین قراردادونه دا شان په نورو منطقو کې په پاکستان کې خپل د سیپک پروژه کې د چین سرمایه گزاري نه تاسو ګوري غټه سرمایه گزاري چې خصوصا په سکتورونو کې خصوصا په منابعو کې منرالونو کې راځي دا خپل ذات کې ډیر ریسکونه هم لزان سره لري. آیا دغه مطالعات هغه اقتصادي مطالعات چې د دې قراردادونو لپاره باید هغه تضمینونه وجود لري چې آیا دوی دا ظرفیت لري چې هلته هغه تر سره شوی قرارداد کې چې کم موافقت کیږي هغه معنی عمل وکي او هغه تر سره کی باس هم دغه دی چې مشکل هم دغه دی چې موږ ولې یوازې خپل قانونه خپل غټه سرمایه چې موږ د ټولو افغانانو سرمایه ده موږ یو هیواد ته ورکو دلته یو بل اقتصادی جګړه پیل شي. اقتصادی جګړه په دې معنی چې همیشه لپاره هڅه کیږي چې د افغانستان منابع نه په لوړه کچه باندې استخراج شي او نور هیوادونو ته ویوړل شي ولته پروسس شي او هغه ترې استفاده وکړي. اصلي مسله دا ده چې اوس موږ د یو غټ حقوقي تاسو سره مخ یو دغه تشداد چې وسپورې دا قرارداد د نویتونو د دې قرارداد خصوصا په 25 کال او 50 کلونو لپاره چې ورکول کیږي دغه قراردادونه باید ډیر وضاحت ولري او ډیر معلوماتونه باید په دې اړه باندې موجود وي چې دا قراردادونه لچا سره کیږي څه ډول کیږي او لدې هغه میکانیزم څه دی. وخت چې د ظرفیت خبره وي نو بیا خو مسله دا ده چې بدون شک په موږ په سکتور کې ډیر پر ظرفیت خلک شته دی او په دغه پر ظرفیت خلکو په تیرو 50 شپته کلونو کې په دې سکتور کې فوق العاده کار کړی دی او دوی پوهیږي چې په دې سکتور کې کم پوتنشل شته. اما استفاده د دې پوتنشل نه دا مسله سیاسي ده او په دې کې تر ډیره بیا غا اقتصادي منفعتونه په پام کې نیول کیږي.
ډیره مننه کورمو ودان د قانون وزارت په خوانی سلاکار او ویاند عبدالقدیر مطفی و چې نن په کابل کې د طالبانو د قانون وزارت او یو چینایي کمپنۍ ترمنځ د تړون په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 12000 او 12000 یو سلو 40 12000 اته 100 شپېته او 15000 شپږ 140 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو ماخامنې خبری مجله او ری همدا شی به زموږ خبرونه پر رادیو سربیره پر فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. هله دا کې انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پانه در سره خوخه کوي او د غرض یوټیوب پانه هم در سره سبسکرایب کړئ. پر ټوئیټر هم ازادي رادیو مندلی شي. راځو د خبرونه بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو لوري په نادولتي کورنۍ او نړیوالو مؤسسو کې د افغان مېرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د دغې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو 13 میلادي میاشت د ښځو په کار بندیز ولګاوه چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. په دغو اعتراضونو کې یو شمیر موسسو په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړل. دا چې د ملګرو ملتونو د جوړیدونکو غونډې جزئیات څه دي بحثونه څه دي همکار مې اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي. د مهال استودیو ته وصل دی اکرام صاحب ستړي مشي د موضوع جزئیات بل تاسو واورو. فکر کوم اکرام صاحب سره رابطه یو څه ستونزه لري. موږ هڅه کوو چې اکرام صاحب سره له سره اړیکه ونیسو. اوس مهال اکرام صاحب سره اړیکه پرې ده. تاسو واوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د افغان میرمنو د کاربندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي چې د بندو دروازو تر شا د غي غونډې وړاندیز د دوی او جاپان له لوري شوی دی. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په وار وار د افغانستان په وضعیت باندې اندېښنه ښودلې خو طالبانو بیا د خپل تګلارو ننګ کړی ده. ورزو خپل همکار اکرام الله اکرام ته چې اړیکه لا هم نه روخ کیږي تخنیکی همکار اشاره کوي چې د اکرام صاحب اړیکه ستونزه لري. د موضوع د تحلیل لپاره ورزو د خزو فعال دیوی پتنګ ته چې دا محل سټوډیو ته وصل شوی ده. میرمن پتنګ ستړي مشي، تاسو هم اتمن اوریدلی چې ملګری ملتونه راتلونکي اونۍ، البته امنیت شورا یې راتلونکي اونۍ د افغانستان د ښځو په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. غونډه به د پردو تر شاوي. تاسو څه فکر کوئ د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو له خوا نه دغه ډول غونډې د افغان ښځو یا افغان میرمنو د حقونو لپاره څومره ګټورې ثابتېدلی شي؟
ټولو لیدونکو ته ګوره، هر کومه ناسته چې کیږي او هلته د افغانستان د میرمنو په حق باندې خبرې کیږي، د زموږ تاسو په ګټه باندې ده. خو اوس راځو دې ته چې هغه کسان چې غږ راپورته کوي، زه فکر کوم باید کوشش وشي چې د افغانستان غږ راپورته شي، خصوصا هغه میرمنې چې نن ورځ په افغانستان کې ستونزو سره ډېرې زیاتې مخامخ دي. نن د هغوی په مخ باندې د مکتوبونو در دروازې بندې دي، د کارونو دروازې په بندې دي، او د ډېرو غټو ستونزو سره دوی هلته مخامخ دي. نو زه فکر کوم که چېرته دا رقم ناستې کېږي، نو باید دعوت زموږ تاسو هغه میرمنې چې په خپله د هېواد په منځ کې دي، هغوی ته باید هم دعوت ورکړل شي او د هغوی غږ هم باید هلته واورېدل شي.
څه فکر کوي ملګری ملتونه څه کولای شي، خصوصا دوی په افغانستان کې اوس مثلا د یونما ماموریت دی فعال دی، د یونیسف او د غرض د سیف د چلډرن ماموریتونه فعال دي. ملګری ملتونه علاوه پر دې چې دوی به خپل نظریات څرګندوي، خپل ځینې اندېښنې به څرګندوي، آیا د عمل په ډګر کې هم څه کولای شي چې طالبان کم تر کمه له دغو پرېکړو نه په شا کې کومې پرېکړې چې د نړۍ په کچه غندل شوي دي او ویل شوي چې ښځې له کار او تعلیمه راګرځول شوي دي، آیا ملګري ملتونه وړاندې هم تللی شي، یعنی طالبان د تصمیم اړولو ته هم اړ کولی شي؟
ګوره، بله شکه دوی کولای شي چې د دې نه زیاتره فشار په فیلی واکمنۍ باندې راوړل شي او بندیزونه په ولګوي. خو اوس خبره په دې ځای کې ده چې وخت چې بندیزونه لګول کیږي، په خپله طالبانو باندې کومې ستونزې سره دوی خپل طالبان نه مخامخ کیږي. متاسفانه هغه بیچاره او غریب خلک هغوی زیاتره وخت د ستونزو سره مخامخ کیږي چې وخت چې ملل متحد کوم ستونزې فیلی واکمنۍ ته راجوړې کړي. زه فکر کوم چې د خبرو له طریقې نه دوی کولای شي چې زیاتره فشار وارد کړي. خو بیا هم خبره دیده راځي چې ملګری ملتونه څه شی غواړي په افغانستان کې، د خاطر چې بیا په ملګری ملتونو کې هغه هیوادونه چې واقع په افغانستان کې خپل ملي ګټې پکې ویني، هغوی اسان څه شی غواړي د افغانستان، آیا هغوی خوشاله دي چې فیلی واکمنه هغه کوم فشار چې په خپل خلکو باندې راوړی دی، د میرمنو په مخ باندې دروازې د مکتوبونو باندې کړی دی، آیا هغوی دې ته خوشاله دي د په خاطر باندې غږ نه راپورته کوي، آیا دوی کوم بل پلان دی د افغانستان لپاره چې افغانستان میرمنې نن د دومره غټو ستونزو سره مخامخ دي، بیا هم نه د افغان میرمنې غږ اورېدل کیږي، نه د دوی ستونزو سره څوک رسیدګي کوي. او بې درغلو خبره دي چې د ملل متحد څه شي کولای شي. زه فکر کوم چې دوی کولای شي چې زیاتره فشارونه په فیلی واکمنۍ باندې وارد کړي، تر څو دوی دې ته متوجه شي چې دغه کومې کړنې چې دوی کوي دا درستې کړنې دي. بیا بل خبره دي ته راځي ګوري که چېرته فشار ورته ورباندې وارد شي، آیا طالبان به د دوی فشارونه جدي وګڼي کنه؟ ایتو خاطر چې چیرته موږ طالبان کړنو ته په اوله دوره کې ورته وګورو، اوس په دوره کې ورته وګورو، کوم فرق پکې نشته دی. زیاتره نورم دوی ذهنیت کېدای شي چې تنګ شوی وي د میرمنو په عیسا کې. مخکې دوره کې دوی میرمنو ته اجازه نه ورکړې، اوس هم نه ورکوي. نو زه فکر کوم که چیرته د هرې خانه دوی باندې بندیزونه ولګول شي، دوی هغه خپل فکری کارونه به مخته بیایي، هغه فکر چې دوی لري چې میرمنه نه باید کار وکړي او نه باید درس ووایي. زه فکر کوم دا دوی په ذهنیت کې دی. نو ذهنیت سازي د طالبانو بدلول زه فکر کوم چې دا به ډېره زیاته ستونزمنه خبره وي.
بله، میرمن پتنګ په دې وروستیو کې د یونما مرستیا مارکوس پوتزل وویل چې باید بهرني هیوادونه یا لویدیځ هیوادونه په افغانستان کې خپل سفارتونه پرانیزي تر څو دغه وضعیت له نږدې وګوري. که څه هم د ملګرو ملتونو هغه اصلي نمائندګۍ یا استازولۍ دغه موضوع تایید نه کړه چې دا د ټولو ملګرو ملتونو نظر دی کې یوازې د ښاغلي پوتزل. څه فکر کوي طالبان سره له دې چې دوی ژمنه کړې وه په دوحه کې چې دوی بدل سوي دي، دوی به د ښځو حقونه ورکوي، د کار حق به ورکوي، د تعلیم حق به ورکوي، والی دوی بدل سول هغه پریکړه چې دوی یا هغه ژمنه چې دوی په دوه کې کړې وی والی فکر کوي عملی نه کړي یا اوس ورستر بل له مغو پریکړه نه دوی په شا کیږي.
اګور ته دوی مسلې دي. اول والی دوی په شا شول، اول دوی په خاطر باندې په شا شول چې دوی هیڅ وخت افغان ولس همیشه د حق پورته کوله ګورې د جمهوریت په وخت کې چې طالبان نه دی بدل شوی، مګر هم د هغه وخت د واکمنۍ ته کوم څه حق نه نیولا او ورته وی چې نه طالبان بدل شوی او د غژمنې کوي خو ولس ایدو خاطر چې شرکاله تیر شوی وو د ډیرو نورو ستونزو سره خلک مخامخ ونو باور وکول چې کیدې چې په شلو کالونو کې دوی به لګ د نړۍ بیلیدلې بیا او بدلون به په دوی کې راغلی او رغلو دی هغه کسانو چې فکر کوله چې په افغانستان کې دلته سفارتخانه خلاص شي دغه مخالف وو. زه فکر نه کوم چې د دې مخالفت باید موږ تاسو وکړو چې په افغانستان کې نور هیوادونه راځي او سفارتخانه خلاصوي. زه فکر کوم دا په یو ښه نیت باندې ونیول شي، د خاطر چې دغه سفارتخانه چې راځي هغه به د نږدې نه کولای شي د افغانستان د خلکو وضعیت وویني او د نږدې نه به کولای شي چې په فیلی واکمنۍ باندې زیاتره فشار وارد کړي. نو زه فکر کوم چې سفارتخانه زیاتره شي او زیاتره هیوادونه راشي افغانستان ته، اقلا د افغانستان د خلکو غږ به د نږدې نه دوی واروي او زیاتره به د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره ډیره مننه. کور مو ودان د ښځو د حقونو فعاله دیوا پتنګ و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. اوس
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوریدونکو، په ورته مسله کې پاتکیږو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي اساسوالۍ دفتر یونما وایي دوی د ټولو خزینه کارکونکو دندې به خوندي وي او معاشونه به یې ورکول کېږي. یونما د چهارشنبه په ورځ ټویټ وکړ چې هیڅ نارینه کارکونکی به د ادارې د خزینه کارکونکو په ځای ونه ګمارل شي. دا چې د موضوع جزئیات څه دي، دا شیبه زموږ همکاره سنا کاکړ سټوډیو ته وصل ده. سنا جان، ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د اعلامیه یا دغه نوي خبر جزئیات څه دي؟
سلامونه تاسو ته او نورو اوریدونکو او لیدونکو ته. څرنګه چې تاسو ویلي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سیاسي استازولۍ دفتر یا یونما ډاډ ورکړی چې د خپلو ښځینه کارکوونکو معاشونه به ورکړي او ویلي دي چې افغان ښځې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د خلکو لپاره مهم رول لري. خو یونما ته نه دي ویلي چې آیا هغو ښځینه کارکوونکو ته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان په پروژو کې په قراردادي ډول کار کوي هم معاش ورکول کیږي او کنه. یو شمیر ښځې چې په افغانستان کې په قراردادي بڼه د ملګرو ملتونو سازمان د پروژو د تطبیق مسؤلیت لري او د کورنیو بنسټونو یو شمیر نورې کارکوونکي د خپل کار او اقتصادي مبهم وضعیت په اړه اندېښمنې دي. یوې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د پروژو د پلي کولو په برخه کې له یوې کورنۍ مؤسسې سره کار کوه، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته د ماشونو د دوام ډاډ نه دی ورکړل شوی. د ازادي راډیو ته په یوې مرکه کې وویل
جایی که ما کار میکنیم ارگانیزیشن یا انجوی داخلی
چرا چه موخ کار کوو یو کورانای بنسټ دی له نړیوال بنسټونو او ملګرو ملتونو سازمان پروژې اخلو او تطبیقوې. دفتر هیڅ نه دی ویلی چې زموږ ماشونه براکړي کنه. اندېښمن یو چې آیا د ملګرو ملتونو سازمان به هغو خزینه او کارکونو ته چې په پروژو کې وي ماش ورکړي کنه. هیڅ معلومات نه لرم،
انوز از معلومات خودم نداریم.
یونما په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د یونما مرستیال مارکوس بوتزل د طالبان حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکریم سره په لیدنه کې ویلي چې د ښځو پر کار به بندیز په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له خنډ سره مخ کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه باید لرې شي تر څو د افغانستان د لا اقتصادي زیان او انزوا مخه ونیول شي. سربیره پر دې د یونما د بشري چارو همغږي کوونکی فرانکیزا د طالبانو د حکومت د کلیو د پراختیا او بیارغونې چارو له وزیر محمد یونس اخونزاده سره په لیدنه کې په مرستندویه مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز پر لرې کولو ټینګار کړی دی.
ډیر مننه. کورمو ودان د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ وا چې د یونما د هغې اعلامیه جزئیات راکول چې ویلي دي د دوی هیڅ یو خزینه کارکونکي به په افغانستان کې نه بیکاره کیږي او د ماشونو ورکړه به یې دوام ولري.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل وایي ټاکل شوی چې په راتلونکو دوو ورځو کې 600 افغان بندیان چې ماشومان هم پکې شامل دي خوشی او افغانستان ته ولېږل شي. زموږ همکاري نرګس مومن موضوع تعقیب کړی د محل په سټوډیو کې راسره در سټوډیو ته وصل ده. نرګس جان سړی مشي سیدی د دې موضوع جزئیات.
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته درنه اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. البته څنګه چې اوریدونکو ته جواب ته د چمګې څو مودې راهیسې هغه تصویرونه هغه انسرونه تر لاسه کړل چې په پاکستان کې د افغانو کډوالو وضعیت څنګه دی او د ځینو کسانو سره مخابرې هم وکړې څوک چې په افغانستان پاکستان کې اوسېږي. نو په دې لړ کې موږ د ځینو طالب چارواکو او د افغان کډوالو مدافعینو سره خبرې وکړې. په دې لړ کې موږ د پاکستان د کراچۍ په زندان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ سره مخابري وکړې او هغه ویل چې پراتونکو دوه ورځې پورې په سلګونه تنه بندیان خوشی شي. نو موږ د پنځه پر ازادي رادیو ته وویل
په کراچۍ کې دا مهال چې کم بندیان دي تر 1300 پورې دي. په بندیانو کې تقریبا د ماشومان په شمول 1500 پورې کسان داسې دي چې د چا ډیپورت آرډر شوی دی. ان شاء الله هغه کسان به په دوه ورځو کې واپس افغانستان ته لیږل کیږي.
نو موردی وویل چې د عبدالخلیل په نوم د یو افغان جسد به هم د هغه د اسناد د بشپړېدو وروسته افغانستان ته انتقال شي. ازادي رادیو څو ورځې مخکې د عبدالخلیل له زوی سره خبرې کړې و چې په خبرې پلاری د کراچۍ په زندان کې مړ شو. د خبرې تایید کړې ده په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال ویاند احمد زیات تکل وایي چې 400 تر 500 زندانیانو د خوشی کېدو خبره کړې ده او ویلي دي
ممکن سبا او بل ورځ د 400 او 500 ترمنځ زندانان آزاد کړل سی او نو د اطمینان په ډول ویلا سوچې ان شاء الله تعالی په ډیر نږدې راتلونکي کې به د کراچۍ له زندانونو ټول افغان بندیان چې د قانوني اسناد د نشتون له وجې نیول شوي دي را خلاص کړل سی.
نو موږ زیات تکړه هغه افغانان چې د کراچۍ له زندانه خوشی کیږي بیرته به انت راستانه شي او سفر اسانتیاوی به هم د طالبانو د حکومت لخوا ورته
برابرېږي. مننه سلامت اوسې. د خبرونې وخت کم دی، تفصیل به پریږدو سهارنې خبرونې ته. ډیره مننه سلامت اوسې. د ازادي رادیو خبریال نرګس مومن و چې هلته په پاکستان کې د افغان کډوالو د بندیانو حال را سره شریک و ویل چې په نږدې ورځو کې بشپک سو افغان بندیان آزاد او افغانستان ته ولېږدول شي. د خبری مجلې د پای په شیبو کې ورزو سپورتي پیښو ته زموږ سپورتي خبریال بختیار ساحل استودیو ته وصل ده. ساحل سپ ستړي مشي د نن ورځې او د نن شپې مهمې سپورتي پیښې څه دي؟
سلامونه لودین سپ، تاسو ټولو لیدونکو ته. د کرکټ آسیایی شورا د 2023 کال لپاره د لوبو د پایل میاشت او د لوبو ګروپونه اعلان کړي دي. دا سیالی په سپتمبر میاشت کې وی. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره لوبه کوي. په الف ګروپ کې پاکستان او هندستان یو ځای دي او دریم لوبډله به د آسیایي هیوادونو د دویمه درجه هیوادونو څخه دلته لار پیدا کوي. د دې لوبو ځای اوس هم لانجمند پاکستان ته د لوبو قربتو برکل شوی او چې هم بیا الته د لوبو مخالفت وکړ او امنیتی ستونزې یادې کړې او پاکستان بیا ویل دي چې له پاکستان پرته په بل ځای کې آسیا جام کې ګډون نه کوي. دا لوبي لا هم د دې لوبو ځای لا هم لانجمند اعلان شوی نه ده. د فوټبال فدراسیون بیا ویل دي چې د افغانستان په استازولې به حلیم آقا شیرزاد او یاسمین حیدری په نړیوالو لوبو کې لوبساری وکړي. شریف سروري، ننګیالی سادات او فرشته شیخ میری به مرستندوی لوبساران وي. تمیم حسینی به په فوتسال لوبو کې او زین الدین شریفی به په ساحلی فوټبال کې د لوبساری دند مختوړي. د فوټبال له ډګره به بل خبر دا دی چې د انګلستان فوټبال لیگ په سیالیو کې بنن یوازې یو لوبه وي او چلسی به له مانچستر یونایټډ له مانچستر سیټي سره سیالي ترسره کړي. په بیگ بنچ لوبو کې بیا د راشد خان او نوید الحق سفر بشپړ شو. دوی به خپل نویو لوبو تستنیږي. مننه
ډیره مننه ساحل صاحب، سلامت اوسې. کور ودان زموږ د ورزش د څنګ ځنګړې خبريال بختیار ساحل و چې تاسو یې له ورستیو ورزشي پیښو خبرولی. اوریدونکو د ازادي رادیو دغه مخامنې خبري مجله ورو ورو پای ته رسیږي. په کابل کې د مخام شپګنیمه بجې شوې بل خبری مجله هم تاسو ته په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو په دری فیسبوک پاڼه کې وړاندې کیږي. هله دا چې د خبرونه هم را سره واوري. زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي. په دری خبری مجله کې هم زموږ ملتیا وکړي.